پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د سید قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري اژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 809 میلیون او 600,000 ډالر کېږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږه کوونکي اداره یا اوچا پرون په یوټیوټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې 3,013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 3,340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 سور په 10 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی، موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبه وویل د نړېدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړېدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. رابه شو د پروګرام مطالبه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او دا ستونزې حل نه سي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبري رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستانی چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلی مشرانو یو 50 کسیز پلاوی تیره ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنوي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د زینو چارواکو له قوله ویلي دي چې د غپلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد به ایواز له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبارو
زینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهدی په اړه به خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستانی لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسېده، که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا پاړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پی ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال سانګې ته ویلي دي چې پاکستانی طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پی پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامی عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبر اعلانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبر اعلان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبر اعلان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبر اعلانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولای، لیکن بیا هم ډیر خبر اعلان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړي.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفا الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته، کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې هده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو، او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق کې پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم، که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخوانی مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیه کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیه څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیه ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو، او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو، او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. منان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول، او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په خدیز کې د سیوردونیتسک په سنتي خار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمیر ملکانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په خدیز کې د سیوردونیتسک شار بشپړ نیولو ته ورنشتي شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنگتن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انستګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د شار اتیا فیصده لاندې کړې ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداری ورکړ چې یو شمیر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د شار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوریو دونسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د شار مرکز ته رسیدلي دي. خو د په وینا اوکراینی پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د شار اکثر سیمې نیولې دي او د شار په لور غځېدلی مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانه په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هر ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وشل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف فشتلی شي. د اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالاً ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلې دي. د وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشې حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د خغلی شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلای شي د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 400 شل تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیست په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیز حوزې رئیس سید فضل احد هاشمی د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی، او دا هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. اوروزګان کې روغتيي چارواکي په خوارزواکي د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لمړی برا شو دي چې نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانی افغانستان کې ورستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په وسنی تیار وضعیت کې لاس لري. پلیکنه کې ویل شوی د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدی. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واکته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورسپانه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه پاړه غوسه دي چې دی ورسپانې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللي. دا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتیدونکو اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله وو. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوو پرچاو شو، او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر 2 میلیارډ ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړي توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوي بې روزګار شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقد پیسې کم دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوی واکمنې تر ډیره سختدریزي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالی مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمن الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتيي چارواکي په خوارسواکي د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولی چې لمخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولای. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکي اخته دي وایي ک دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکي لامل خپل ژوند وبایي.
لوږی، فقر او غربت تر روغتون را رسولي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارسواکي د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد ټولوتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روغتيي مسولین وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک مشمانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر دولس پورې په خورځواکي اخته مشمان راځي.
تقریبا صرف علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهی ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسیږي منابع ورته، چې یا شیدې واخلي، یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو تر چې مورې تغذیه نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي. نو یو سوی تغذیه ماشوم یا خوارځواکه مور خوارځواکه ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د داډول تنقیو ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو وروستی چانس هم د روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشومې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دو نیم کلن ماشوم تر روغتونه رسېدلی دی.
یعنی دا تو نه تاسو نه لری تاسو دې تشې دې رانی سي دې ته
یا دا غو اسنه لرو یو او ستران سي چې به کومه دې بوره سکنه یو اسنه لرو لا کو نو اسنه.
جان بيبي د ترینکوټ شهر اړوند د چلمګر سیمه یو بل وسیدون کده او څلور مسیانه په خورځواک کې اخته دي.
یې نه راواله ورځ نه چې ما شان پیدا سر مو په دې چې دې سره وو خپل باندې یا ولا کومه په خپل باندې شزه می دا یا دا په سړي دا می ته زه یا نه دې زنم دې شرالت دې.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسولین د خورځواکه ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر دولس لکو پورې افغان ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه یو میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابی د کلی څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی. نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. د دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتالله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي عمارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسو په کلینیک کې زنانه ډاکټر شته که نهشته. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د انجنو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر دولسم سیم په پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو در کوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره هم کومک وکړي. نه څوک مواد وکړي نمونه لیکي او نه ورځ څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پښتنه دغه مالی باید دغه د چارواکو د شوالې څخه مختنه د نرخونه باید کنټرول کی. نرخونه ډیر زیات جګ شوی کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی. مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ و اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800 اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي و اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دی، روزګارونه نشته دی او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي. باید شروالی باید د دې غم وکړي، ځکه شروالی دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریخې دی ازولا بده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو د خبرونو لنډیز ده. افغانستان ته د نوې میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوی دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي. له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی یې د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز مو وارد کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام دوی مینیمای ته وړاندې به نور بسته خبرونه ولرو. خو تر هغه مخکې هرات ته ورزو. یو راپور له هرات لرو. د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه بند شول. خو بیا هم په یو شمېر لویو ښارونو کې میرمنې او نجونې موټر چلوي. دا ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو لخوا د دوی په موټر چلولو محدودیت لګېدلی، خو بیا هم په دې اړه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. موټر چلوونکي میرمنې طالبانو غواړي چې د خزو د موټر چلولو محدودیت په اړه خپل نظر بدل کړي او اجازه دې ورکړي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه فعالیت وکړي. د میرمنو لپاره د موټر چلولو د کورسونو خاوندانو چې د موټر چلولو د زده کړې وسایل په یو خوا کې راټول کړي، وایي دوی ته د طالبانو د ترافیکو ریاست لخوا خزو ته د موټر چلولو د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د هرات په ولایت کې سیمه ایزه خبریاله شیما وفوی چې لاسو کلونو ډیر موده کیږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنې وروسته په ډیره ویره موټر چلوي. شیما لغه ورځي څخه ډاریږي چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او لتون چلن سره مخ شي. نوموړي چې ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده، وایي کړي طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نشي، داسې وخت به راشي چې یو میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره را سروي چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي سبه کیږي. د میرمنې مخ کې پرتی ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې بل څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لوی ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنې ډیر اثر لیدل کیږي، لږ شمېر ښځې د تزرخه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنې مخکې موټر چلوه. وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه. جواز تر لاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول د موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډیر کورسونه مې تعقیب کړل، د دې پر چې ما خپل لیسنس واخیستې او ما کولای شوای په ځدانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکم او خپل ډرایو وکم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولای چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دی منل شوی، یعنی دا څنګه فرمان نه دی راغلی چې میرمن نس کولای موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منې کیږو او د بلې خوا د دې ویر هم ستاسو چې طالبان د حکم تهدید نسی.
لوی خو کدی موټر چلوونکو میرمن شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د ورستوي تحولاتو او بندیزونو لامل تړل شوی دی. یوه میرمن چې په هرات ولایت کې 15 کاله خدمت د موټر چلول ورسته کول وای، اوس نه وځي دا چې خپل کورس نشي خلاصولای، خپل هم موټر چلولو ته ځل نه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلول په برخه کې لمیرمنو سره خواري ګللې او چلولې ورسته کړې دي، خو نن سبا خپل هلي ځلې لخوا سره خاوري ګني. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د خدمت د موټر چلول حق دې په رسمیت وپیژني.
طالب آمدن ما بش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
لحق ورزی چی طالبان راویلی دی پا لوحو که ما ده خواین دو پا برخ رنگ و حلی ده حقی پر زای ما ارون علی کلی دی در تو ده طالبان و لخال کمیسون زی سرمخ نسو مخ که دیر خوشالاوم کار تطلم خووس پا کور ناستایم دیر رات سخته ده.
ده طالبان و لواک منهی لنه و میشتو زیاد موده کیگی، خلا هم لوام تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو جنو پر مخې د خوندزو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. خځې اندېښمنې دي چې اسنه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونرسيږي. موټر چلوونکي خځې وایي طالبان چې جنو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لري خیال ښکاری. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي، او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه چې لا هم انجونی په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو، او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید انجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوتو د یووالي ټیم غړی ده، له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړي. تعلیم ستاسو په افغانستان کې حکما حقه ده، ورته کوم څه نه حق د ښځو به اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تانکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې د چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې غني شذ لدندو به برخې کړای سوي دي او پر شذو د اجباري حجاب امر صادر سوي دي. د دې خبرونی په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبري پیل کړو. شایسته جان، خبرونی ته شر غلاست او لومړی سر کې کتا سم مشت د داریون په اړه باندې معلومات راکړي.
سلام او تاسو ته ورځین کتا ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم.
نن ورځ مونږ سبا نهیم بجې د د لسته مریم کوانځي په مخ کې مونږ یو واغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زمون اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد ته، په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي، او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولی چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وي؟
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر دې لس ولر هرې خوا زه پات سم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان ماسره وو، زه کوم کې زما زړه نه سوچ غوي پرې دمه. له دې خاطر دوی چلان اصلا دوی تغییر کړی نه ده، دوی چلان هماغه سیر د وخت نه غونډي شل کال مخکې غونډي وو. لکه درته وایم دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي، اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري. څنګه دوی سره رویه وکي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږیدل، دوی سره مې خبر وکړ، وایي تاسو داسې کوي، وایي تاسو دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسو دغه خزه یاست او تاسو غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړي، او تاسو ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما وویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي، او مونږ خپل دند ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمون کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پریږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ، زه یو پاتسم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې دا هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه ویډیوګان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلن بیخي اصلا لکه څنګه درته وایم، سمه چلند نه و، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه، د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنکړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسیږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلنو کوم ما سره زما مغز تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کار ته وایي ټلیفون دې راکړه ټلیفون دې را نه کړه نه تا باندې فایر کوم وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه زه د همدې هېواد بچی یم که مړ سم ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مونږ سره وکړ نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیا خبره ده نو تر کله پورې مونږ از مونږ سره بیره اوسې او مونږ وډرسو خپل غاک ونه باسو کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولې حق نه لري؟ خزه خدای پیدا کړی نه ده؟ خزه انسان نه دی؟ خزه چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دوی نه موږ اضافه دغه نه دی غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د خزو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده. هغوی خوشی کړي بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نهسي هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنۍ کې ورسوي داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملکیږي د نړۍ په مخ کې ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. او باید څه مو نه پیژندل سي ځکه دوی سم په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانی مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حیدری تاسو ووریدل چې شایسته جانی ویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. تاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکارا ده مونږ ته هم ښکارا ده. وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري. هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې دا ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالات جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري هغه حالات روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دې په مانس کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغه بعضي هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې باندې طالبان چې دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانې تاسو ووریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي پر هغو چې پر افغان جنو باندې د شونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هدا د چدوی باید سوال په خپل ماسک کې کینی خبرې اترې وکړي دا کله چې دوی په خپل ماسک جوړ راغله زما په نظر نور هم داسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي ترسو هغه شخص هغه فرد خپل ځان جوړ نه کې خپل ځان اصلاحات را نوړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نسی دا زما په نظر دا ډیر د حکومت د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبره نه کوي ولی نه کې نوی د جلسه د کانفرنس ځای نه اخلي او خزه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزه نه ده اوسنی خزه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي د ارسونه مشکلات وسنده وسی دوی حلول سي دا رقم نه دي او دوی چې ترسو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي همداسي ګډوډي به وسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي هر هیواته چې دوی کومک وغړی او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري
حیدری صاحب ستاسو خبابل پښتنه دغه وکم چې شاسته جان تاسو وریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او دغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توپ ولري د شذو پګډون ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان او شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرس کې وي، خپل په دولت کې وي، په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چغواړي وکړي، د افغانستان خلکو باندې، خود باندې، ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي، د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده. ایس کله طالبان نه منی دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرنی دی، هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دی. دوی نه په اسلام باندې خبر دي، نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي، نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي، په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي، ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي، اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شدي هم وي؟
دغه څه دا فکر نه کوم چې خزه ته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي. زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي په دې چې دوی د ټولو هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې وه د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅکله باور نه کوي، هیڅکله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تلې کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې، د اسلام پر ضد باندې. تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي. نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوځو ته حق ورپی پاینده کړي؟
که طالبان ګوایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښیو ځای کې، تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي، او که داسې وکړي ولې نه، هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې بکو او دا مشکل ستونزه حلوو. ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تاریخ تقریبا نه میاشته سو کنه، د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي. نو دا څنګه کېږي داسې؟ زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده، بیمانه ده، ځکه مخکې په جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل، اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري. کله چې دوی حوال او په خپل منځ جوړ رسی او هغه شمول حکومت جوړ کی زما په نظر، او خځه ته حق ورکی او خځه پری د خپل دند وظیفه ته ولرسی، جنونه پری د خوندې ته ولرسی، هم د ټول کارونه زما په نظر جوړیږي. که هر څونه غونډه واخلي دوی، هر څونه کانفرنس د جرګیا شای دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فائدہ ده. دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اخستل د خلکو نه، دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي، هغه نه پریدي چې خبر وکي. دا چې پر اسانه یو د خزه نه پریدي خپل ما دوی باندې په جبري ماکس تحمل کوي، بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست د خزه سره کینه مذاکره وکي او باس وکي.
شکریه جانی، د یوې افغان فعالې په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لري؟ لکه یو دوه درې دغه سي کومې مهمې غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ؟
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ، تاسو به اسلام نه به اسلام د اتخوایي کړ چې مونږ اسلام مست مونږ مسلمان است مونږ هم مسلمان یو، خو تاسو چې اسلام به هغه کار وکوي، تاسو د سچ اسلام وی هغه نکوي، تاسو په بل لار باندې روان یاست، یا هغه کوم چې خدای پاک خزه ته ورته تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي، بل دې چې اسلام تاسو وي، بل دې چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري، نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه، د خدای لپاره تاسو لږ فکر وکړئ، د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ. تاسو ولې دې کوي؟ ولې دغه څه د خزو ټول ټول اوراس نه تاسو د خزو په اغلب باندې تاسو مونه نسې کولای چې حجاب واغونده، کله وای چې ماسک واغونده، کله وای چې دا کار وکړه، کله وای چې دا کار وکړه. اول تاسو دې فکر وکړئ، د افغانستان امنیت، د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري، هغه را جوړ کړئ. تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منه کوي، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي، ولې دغه څه کوي طالبان؟ نما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً لطفاً خلک پرې دی، خپل امغه دغه ځپلې ژوند ته پرې دی، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پرې دی، نور دینه مزه وروي، ولې دغه څه کوي؟ انجونې پرې دی چې مکتب ته راځي، د خزو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانی، تاسو هم کپ دې برخه کې دوه خبرې وکړي چې وخت هم نور پای تر رسیدو د خبرونی، خو تاسو ک نه طالبانو څخه کومې خوښته مطرح کړئ؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه، شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند، پریدي ژوند وکړي، پریدي د خلک د اسلام را هغه د اسلام را ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي وه، بچیان یو همدلته ژوند وکړي، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په حق را فکر وکړي، یو مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنگونه مونږ بيخي ستړي سو یو در اوسه نه تر وا در وخت د وخت نه پلارجن می چکتی کوي هم داسې جنگ روانه ده، تر اوسه پوری مونږ ستړي سو یو، نو بس دې پرې دې مونږ آرام ژوند وکړو، خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه دې شان خود دوی نه دی غوښتلی، زمونږ هغه حق راکې، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده، چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غوړو، نو چیرته وغوړو؟ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو، چیرته خدمت وکړو؟ همدا غوښتنه ده، هیله کوم بس دینو په خپل منځ کې جوړ راسي، په پریته خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي، خو انجنونو مکتب ته ولاړ سي، ما داسې کارونه وکړي چې د مونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي.
ډیره مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا ٹولی دنیا سر خبری ڈا